امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. د ازادۍ رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د خبرونه په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې حکومت کې شاملېدو ته نه دی راغلی. ایران کې د سکرو کان کې 14 شوې ده او 15 کسه وژل شوي، او د انګلستان شهزاده فلپ د خپلو رسمي دندونه لاس اخیستی دی.
در نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی رپورت لرو چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم کابل ته د شاغلي حکمتیار د راتګ هرکلی کړی. دا او ځینې نور مهم مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې اورېدلی سي. خو اوس به پوره خبرونه متی الله عابد تاسو ته وړاندې کړي.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د خپلو یو شمیر جوګپوړو قمندانان سره نن لنګرهاره کابل ته ورسېد، او د هغه د هرکلي لپاره په ارکې غونډه جوړه شوه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته په ارکې هرکلی وویل، او د حکمتیار اکثریت پخوانیو مخالفینو ته پکې بلنه ورکړه. او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار خپله وینا د سولې د ټکاو سره پیل کړه، او وی ویل په دې برخه کې د هر چا لږ او ډېره برخه لري، او هغه د دیمنندوی دی. ښاغلی حکمتیار وویل،
موږ تیار چمتو یو د جګړې پای ته رسولو په ارتباط فعاله او مؤثره او اغیزمنه ونډه ولرو. د دې اوسني نظام د حکومت د واقعیت په توګه منو، نسکورول یې هم نه غواړو، بدلول یې هم نه غواړو، تضعیف کول یې هم نه غواړو، او مطالبه هم ورنه لرو چې په دولت کې شریک شو. دې ته ترجیح ورکوو چې له دولت نه بهر د دې نظام حکومت دولت مرسته وکړي چې هغه په اوضاع مسلط شي او امنیت راوړي.
همدارنګه جمهور رئیس غنی ویل د ګلبدین حکمتیار څخه مننه کوي چې د سولې بهیر کې ورسره ملګری شوی دی او د ملي پخلاینې سره یوځای شوی. په دې غونډه کې جمهور رئیس غنی په طالبانو هم غږ وکړ چې د سولې د بهیر سره د ملګری شي ګني رسوا به شي. هغه وویل،
من بالای طالبان صدا میکنم که آیا ظرفیت مانند جناب حکمتیار،
زه پر طالبانو غږ کوم چې آیا د جناب حکمتیار په سیر ظرفیت لري چې د سولې لپاره د افغانستان له خلکو او دولت سره مذاکره وکړي. اصلا ستاسې رهبر څوک دی او په کوم ځای کې دی؟ له جګړې، ویرانی او قتل پرته د دغه ملت او هیواد لپاره څه برنامه لري؟ که پر اختیار رهبری لري او د دغه هیواد د خیر ښېګڼې نیت لري، نو خلکو او حکومت ته یې وښایي، جګړه پای ته ورسوي او د حکمتیار غږ ته ځواب وایي.
د انجینر ګلبدین حکمتیار کابل ته راتګ او وینا په اړه مکمل رپورت د خبرونو وروسته اورئ. د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو د جمهور رئیس غنی وغوښتل چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر د دندې لرې کړي، او یادې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لغو کړي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر ویلي وو چې د حکمتیار سره د روغ جوړې مخالفت نه کوي، خو له هغه څخه غواړي چې په کورنۍ جګړو کې خپل ګوند د لاس لرلو له امله بخښنه غواړي. خو نن دغه سو مدني ټولنو غړو په مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په 13-14 کلونو کې بې ګټې او د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې. د دې کمیسون د دې مدني فعالانو غړو یو تن ویل چې
په خپله اغلی سیما سمر خپلواکه نه ده، د یوه سیاسي ګوند همدا اوس د عالي شورا غړیتوب لري چې د هماغو اهدافو په خاطر باندې خپل ټولې برنامې آماده کوي او هماغه وړاندې کوي.
د نړۍ او سیمې خبرونو ته ادامه ورکوو. د افغانستان د شفافیت د سار اداره ادعا کوي چې د افغان حکومت د کابینې یو شمېر وزیران او د پارلمان شاوخوا 50 غړي په دغه هیواد کې د وسلوالو مخالفینو او زورواکانو په مرسته په غیر قانوني توګه د قانونو استخراج ته زمینه برابروي. د امریکا اردو دوه داسې عکسونه خپاره کړي دي چې په لغمان ولایت کې یوې 14 شیبې ښیي چې په کې 2015 کې د نظامي تمرینو په وخت کې وشوه او 15 کسان په کې ووژل شو. په داسې حال کې چې افغانستان کې یو خوا جنګونه بې ثباتي زیاتوي، نو ورسره د بهرنۍ مرستو بهیر هم کم شوی دی، او د سره دا تشویش پیدا شوې ده چې افغانستان کې د میرمن لپاره جوړ شوي 200 کورونه وتړل شي. د امریکا د فدرال پولیس اف بی آی رئیس جیمز کومی نن پنجشنبه پر ورځ هم د کانګرس د استخباراتو کمیټې ته د بند دروازو تر شا د شپاړه د پاتو درم کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله اړوند تحقیقاتو په باره کې معلومات ورکړي. کومی به د چهارشنبه پر ورځ د سنا مجلس د عدلي چارو کمیټې ته ویلو چې دا ورته ډېر ناوړ عمل کړي که د ده ادارې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ټرمپ په بریا کې کم نقش لرلی وي. د فرانسې جمهور رئیس ریاست ته کاندیدانو ایمانوئل میکرون او لیپین دواړو په هغه تلیدونی مناظره او بحث کې برخه واخیستله چې 2 ساعته او 30 دقیقې دوام وکړو. هلته د می په 10 نیټه دویم ځلي انتخابات کیدونکي دي. د اپریل په 13مه د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې یو کاندید هم اکثریت ونه شو ترلاسه کړی. سرویګانې د ایمانوئل میکرون تر ماری لیپین څخه زیات مخکې ښیي. د امریکا په منځنیو ایالتونو کې د هغو سیندونو د اوبو سطح اوس بیرته ټیټه شوې ده چې بېساري سیلابونه پکې راغلي، خو له دې امله د رامنځته شوي زیان بیرته سمون لپاره کار ته ضرورت دی. تر ټولو لوی سیلابونه او سیندونه د مزوري په حالت کې په اسرا ختلي دي. د میسي سي پي سیند هم همدا شان زیانونه اړولي دي. تر ټولو زیات تاوان وړو سیندونو په شاوخوا سیمو کې پیښ کړی دی. د تور سیند په نوم سیلابونو کې د ارکنساس او مزوري ایالتونو کې هم د پام وړ خرابې شوې دي. د برطانیې د شاهي دولت یو رسمي اعلامیه کې ویلي دي چې د شاهزاده فلپ لخوا اعلان شوی ده چې نور د شاهي دندونه لاس اخلي. په دې مطبوعاتي اعلامیه کې چې د اینډنبرګ د شاهزادګۍ لخوا خپور شوی، ویل شوی دي چې شاهزاده فلپ به نور د همدې کال د مني وروسته عام فعالیتونو کې برخه نه اخلي او په دې تصمیم کې د ملکې پوره ملاتړ ورسره ملګری دی. شاهزاده فلپ به یوازې په هغو عامه محفلونو کې ګډون کوي چې پخوا پلان شوي او اوس نه تر اګست میاشتې پورې به دوام لري، او تر هغې وروسته به ملکه په خپله د شاهي کورنۍ د نورو غړو او یوازې په عامه محفلونو کې ګډون کوي. د ایران په ګلستان صوبه کې د سکرو په کان کې د شوې چاودنې له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ژوبل شوي. د ګلستان په دغه کان کې کارکوونکي زیاتره شمېر کارګر لا هم د غردلې کان لاندې بند پاتې دي. د سکرو په کان کې بند کسانو د وېستلو په غرض ورغلي د طبي عملې 15 کسان هم د ګاز له امله بې شو شوي دي او روغتون ته رسول شوي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس په چین په باندې یو غیر معمولي انتقاد کړی دی او د چین رسنیو د وروستیو تبصرو په اړه ویلي دي چې باید شمالي کوریا د صبر امتحان نور ونخلي. د شمالي کوریا اژانس زیاتوي چې چین باید خپل غیر محتاط دریځ بدل کړي او د دواړو ملکونو اړیکې دې نه خرابوي. او وروستی خبر دا ده چې په مصر کې یو مصری په دې هیله ده چې د نړۍ د ټولو نه لوی قرآن کریم په لاس ولیکي. سعد محمد چې یو وخت کې 5م سم کې ناکام شو، خو د خپل مهارت او استعداد له امله دې ته تشویق شوی دی چې خپله د خطاطۍ برکته قرآن کریم ولیکي. هغه نیت لري چې 100 متره قرآن کریم په خپل لاس ولیکي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار چې نن له ننګرهار څخه کابل ته راستون سو، له افغان دولت سره یې د همکارۍ او ملاتړ ژمنه وکړه. د افغانستان ولسمشر کابل ته د ښاغلي حکمتیار د راتګ هرکلی وکړ او له نورو وسلوالو مخالفو ډلو څخه یې وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. پام وکړئ په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار چې نن له ننګرهار څخه کابل ته ستون شو، وایي چې په اوسنی نظام کې ونډه نه غواړي او نه هم د نظام د نسکورولو غوښتونکی دی، بلکې تصمیم لري چې له دولت څخه بهر له اوسنی نظام سره مرسته وکړي. د اسلامي حزب مشر له شاوخوا 20 کلونو وروسته د پنجشنبه په ورځ کابل ته راغی او په ارګ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. د اسلامي حزب د مشر هرکلی لپاره افغان حکومت په ارګ کې د دولتي چارواکو او د افغانستان د سیاسي شخصیتونو په ګډون یو لوی غونډه جوړه کړې وه. ښاغلی حکمتیار غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان د دولت مشرانو او سیاسي شخصیتونو ته د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکړ او وی ویل:
موږ تیار چمتو یو د جګړې پای ته رسولو په ارتباط فعال او مؤثر او اغیزمنه ونډه ولرو. د دې اوسنی نظام د حکومت د واقعیت په توګه منو نسکورول هم نه غواړو، بدلول هم نه غواړو، تضعیف کول هم نه غواړو او مطالبه هم ورنه نه لرو چې په دولت کې شریک شو. دې ته ترجیح ورکوو چې له دولت نه بهر د دې نظام حکومت دولت مرسته وکړو چې هغه په اوضاع مسلط شي او امنیت راو.
د اسلامي حزب مشر ټینګار وکړ چې د سولې لپاره د افغانستان اساسي قانون منلی، خو په دغه قانون کې یو لړ حقوقي او ادبي ملاحظات لري چې هغه به د اړوندې مرجع له لارې لویې جرګې ته وړاندې کړي. ښاغلی حکمتیار دغه راز وویل چې پر پارلماني نظام باور نه لري او د افغانستان د اوسنیو شرایطو په ګټه یې نه ګڼي. ګلبدین حکمتیار د رسنیو لخوا پر هغه لګیدلي تورونه چې ګواکې د نجونو پر مخ یې تیزاب شیندلي او د بیان د ازادۍ مخالفت کوي بې بنسټه او مغرضانه وبلل. په همدې توګه ښاغلی حکمتیار لوالو طالبانو ته د ورور خطاب وکړ او له هغوی څخه یې غوښتنه وکړه چې یو ځل د سولې لاره هم وازمایي. د غونډې اکثرو ویناوالو کابل ته د ښاغلي حکمتیار راتګ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو اغیزمن ګام وباله او له وسلوالو طالبانو څخه یې وغوښتل چې د اسلامي حزب د مشر په پل قدم کیږدي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل:
من بالای طالبان صدا میکنم که آیا ظرفیت
زه پر طالبانو غږ کوم چې آیا د جناب حکمتیار په څیر ظرفیت لري چې د سولې لپاره د افغانستان له خلکو او دولت سره مذاکره وکړي. اصلا ستاسې رهبر څوک دی او په کوم ځای کې دی؟ له جګړې، ویرانی او قتل پرته د دغه ملت او هیواد لپاره څه برنامه لري؟ که پر اختیار رهبری لري او د دغه هیواد د خیر ښېګڼې نیت لري، نو خلکو او حکومت ته یې وښایي، جګړه پای ته ورسوي او د حکمتیار غږ ته ځواب ووایي. افغان ولسمشر د افغانستان ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو څخه وغوښتل چې د یوې تروریستي ډلې د ځپلو لپاره د بلې تروریستي ډلې له ملاتړ لاس واخلي او د افغانستان له منتخب حکومت چې په مستقیمه توګه له تروریزم سره مبارزه کوي ملاتړ وکړي. ممتاز بیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2296 FM 3.15.
د حزب اسلامي د مشر انجینیر ګلبدین حکمتیار او د دغه حزب له یو شمیر جګپړو قومندانانو سره نن پنجشنبه له کندهار څخه کابل ته راورسید او کابل ته د حکمتیار راستنېدل او د افغانستان په نوي سیاسي ژوند کې د هغه شاملېدل د بېلابېلو غبرګونونو سره مخ سوي دي. د رپورټ تفصیل به اوس واوري.
دا اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار چې د تیر عیسوي کال د سپتمبر په وروستیو کې د افغان حکومت سره د سولې د هوکړې د لاسلیک په پایله کې دا نږدې دوه لسیزو پټ ژوند د تیرولو وروسته د دې اونۍ په سر کې د خلکو په منځ کې راڅرګند شو. نن پنجشنبه له ننګرهار څخه د خپلو سلګونو پلویانو په بدرګه د موټرو په یو ستر کاروان کې کابل ته ورسید.
تیر په هیر، خو د ښه راتلونکي په هیله یو. هیله لرم چې هغوی هغه پخوانی تیروتنې بیا تکرار نه کړي چې زموږ هیواد کې د جګړې سبب شوې.
د کابل ځینو اوسیدونکو دغه ښار ته د حکمتیار د راتګ هرکلی کړی او تمه یې ښودلې ده چې د سولې له بهیر سره به د هغه یو ځای کېدل د افغان حکومت نورې مخالفې وسلوالې ډلې هم دغه بهیر سره یو ځای کېدو ته وهڅوي.
نن چې راغی د افغانستان لپاره یو ویاړ دی. زه دا امید لرم چې په ټول افغانستان کې که څوک پرېږدي مخته په ټول افغانستان کې سوله راوستای شي.
خو یو شمېر نورې په کابل کې په نوې لسیزې کې کورنۍ جګړې ته په اشاره چې اسلامي حزب هم یو اړخو اندېښنه ښودلې ده.
هنوز مردم خاطرات جنگ های دهه 70
د کابل خلک لا هم هغه توره دوره په یاد لري چې پکې حکمتیار او نور الله ستارلود په حکمتیار د قدرت په ویش کې برخه اخلي، نو دا بیله خبره ده. خو که هغه بیا غواړي چې د کابل پر خلکو ناورین تحمیل کړي، نو دا یو منفی کار دی او بریالی به نشي.
ځینې یې استدلال کوي چې د حکمتیار پر راتګ سره به کابل یو ځل بیا د پخوانیو مجاهدینو د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړې په ډګر بدل شي.
د کابل هغه خلک د حکمتیار پر ستنېدو خوشحاله نه دي چې د خپلو کورنیو 15 او 1000 غړي یې د هغه د راکټونو په بریدونو کې له لاسه ورکړي دي.
له دغو اندېښنو سره سره بیا یو شمېر نور یې په هیواد کې د سولې په خاطر د هغه د راتګ هرکلی کوي.
د کابل په ورانولو کې ټول رهبران ګرم دي، خو اوس هغه د سولې لپاره کابل ته راغلی او دا زموږ لپاره یو ښه خبر دی. که سوله راشي، نو ټول افغانان به خوشحاله وي.
د حزب اسلامي یو ویاند حشمت الله ارشد ویلي د حزب مشر ګلبدین حکمتیار به سبا جمعه په غازی سټیډیم کې په یو پراخه غونډه کې د ګډون سربیره دې غونډې ته مفصله وینا هم وکړي. حکمتیار په 2001 کال کې د طالبانو له ماتې او افغانستان ته د امریکا پر مشرۍ د نړیوالو ائتلافي ځواکونو له راتګ وروسته له ایران څخه ووت او د بهرنی ځواکونو پر وړاندې وسواله جګړه پیل کړه. حکمتیار په ټوله دغه موده کې د خلکو له نظره پټ وو. تاج امین، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
درنو اوریدونکو تاسو په مکړی دی رپورټه. د افغانستان د شفافیت د څار اداره ادعا کوي چې د افغانستان حکومت د کابینې یو شمیر وزیران او د پارلمان شاوخوا 50 غړي په دغه هیواد کې د وسلوالو مخالفینو او زورواکانو په مرسته په غیر قانوني توګه د قانونو استخراج ته زمینه برابروي. په دې اړه پام وکړئ د خبریالي لیمینی عزیز رپورټ.
د افغانستان د شفافیت د سر اداره ادعا کوي چې د افغان حکومت د کابینې یو شمیر وزیران او د پارلمان شاوخوا 50 غړي په دغه هیواد کې د وسلوالو مخالفینو او زورواکانو په مرسته په غیر قانوني توګه د قانون استخراج ته زمینه برابروي. د دغې ادارې مشر سید اکرام افضلی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان حکومت د دغه هیواد د قانونو د عایداتو سم مدیریت نشي کولی. د ښاغلي افضلی پر وینا د افغانستان دولت د دې جوګه نه ده چې د قانون د فعالو تړونونو او له دې لارې د ترلاسه شوي عایداتو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. که څه هم ښاغلي افضلی د کوم چا نوم یاد نه کړ، خو ویې ویل
غیر قانوني استخراج د حکومت دننه چې کوم مسؤلین دي د دې ملاتړ نه بغیر هیڅ امکان نه لري. په امنیتي سکتور کې داسې کسان شته چې د زمینه سازي کوي او حتی په ځینو برخو کې د امنیت وضعیت خرابوي
د ښاغلي افضلی پر وینا په نظام کې دننه ځینې کسان د افغانستان قانون خپل عایداتي منبع ګڼي او له دغه سکتور څخه ناوړې ګټې اخیستنې ته زمینې برابروي. د افغانستان د شفافیت د سر ادارې مشر د قانونو د شفافیت په اړه د افغان حکومت 5 رپورټ هم نیمګړی او بې اعتباره وباله او زیاته کړه چې په دغه رپورټ کې د قانونو د استخراج، تولید او عایداتو په اړه لومړني معلومات نه دي وړاندې شوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د شفافیت د سر ادارې د ادعا په غبرګون تر اوسه څه نه دي ویلي. خو د افغانستان ولسی جرګوي ځینې کړي دغه سرګندونو لارې د وکیلانو د نوم بدولو هڅه کوي. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر زازي وطن دوست امریکا غږ ته وویل د مدني ټولنې او شمیر بنسټونه خپلې اصلي دندې هېرې کړي او پر ځای د عدلي او قضایي ادارو دندې پر مخ وړي. هغه د افغانستان د شفافیت د سر ادارې ته په خطاب وویل
هغه سند مونږ اداري پلاوي ته پارلمان ته راولېږي او محاکمو سرنوالۍ او حکومت او وزارتو ته مولېږي.
د ولسی جرګې منشي زیاته کړه که د شفافیت د سر اداره په دې برخه کې اسناد وړاندې نه کړي، په دې معنا ده چې دغه اداره د ځینو استخباراتي کړیو په مالي مرسته د ولسی جرګې د بدنامولو هڅه کوي. د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ د چارواکو پر وینا په افغانستان کې وسلوالې ډلې د دغه هیواد له قانونو څخه هر کال شاوخوا د 300 میلیونو ډالرو په ارزښت ګټه پورته کوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د امریکا د بندنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د حکومت باندنی تګلاره او لومړیتوبونه تشریح کړل. زموږ همکارې نوشابې آشنا د افغانستان په اړه د امریکا د حکومت د لومړیتوبونو په څرنګوالي د سیاسي چارو د مبصر محمد هاشم وحدتیار سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د حکومت بهرنۍ تګلاره او لومړیتوبونه بیانول. البته ټیلرسن په خبرو کې ویلي چې د سیمه ییزو متحدینو په ملاتړ امریکا داعش ته په ټوله نړۍ کې ماتې ورکوي. وحدتیار صاحب، ستاسو په نظر مقصد او اشاره کومو متحدینو ته په کومو سیمو کې ده؟
ټول مهم متحد هغه روسیا کېدلی شي، ځکه روسیا هم په منځني ختیځ کې ښکېل دی او د داعش پر وړاندې مبارزه د روسیې لپاره هم په لومړیتوب کې ده، ځکه هغوی هم د دې خطر دا خطر محسوسوي. دویم مسله دا ده چې پرون چې ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر پوتین سره خبرې وکړلې، دا په دې ان کېدلی شي چې روسیا بېرته د امریکا یو متحد هیواد کېدلی شي د داعش پر وړاندې د مبارزې په خاطر. دریم، په منځني ختیځ کې نور هیوادونه لکه ترکیه هم کېدلی شي چې د امریکا متحد پاتې شي که چېرته خپل منځي بعد اختلافونه لری کی د داش پروان د مبارزه خاطر اما د سیمه تر سیمه پورې فرق لري سیمه منځنی ختیځ اوسېږي د روسیا او ترکیه مخکخ متحدین کیدلی شي او که سیمه افغانستان او منطقه اوسېږي اغېز کې بیا د پاکستان په اړوند امریکا فکر کوي چې آیا هغه زموږ متحد دی که هغه زموږ متحد نه دی همداسې د افغانستان هېواد همداسې نوره هېوادونه په منطقه کې لکه چین
بله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دام ویلی چې موږ په افغانستان کې د سولې د یو مشروع بهیر للارې خپل ګټې پراخو د امریکا ګټې په افغانستان کې کومې دي او د مشروع سولې تګلاره یعنی څه مقصد څه دی
تر کومه زه پر څه فکر کوم هغه د امریکا ګټې په افغانستان کې څو ګټې دي یو د افغانستان څخه امریکا ته د خطر یا د ګواښ نه متوجه کېدل دا په خپل د امریکا د لپاره په ګټه کې دی چې امریکا داسې احساس کوي چې افغانستان بیرته د تروریزم ځاله ونه ګرځي لکه د القاعدې یا د طالبانو چې وه په 1990 کلیزو کې دا یو دویم داره چې د امریکا د لپاره دا په خپل یوه ګټه دی چې افغانستان دوباره د امریکا د سیالانو لاسته ونه ګرځېږي لکه روسیا لکه ایران لکه پاکستان هم چې اوس رابط د امریکا او پاکستان تر یو حده پورې ټینګلی دي یا د چین دی دوه مسله دریم مسله یې هغه ده چې په افغانستان کې اوس هم د امریکا پوځ شتون لري د امریکا پوځ دپاره په افغانستان کې کوم خطر او ګواښ نه اوسېږي او څلورمه مسله داره چې په افغانستان کې داسې یو نظام رامنځته نه شي چې هغه نظام د امریکا پر خلاف اوسېږي بخصوص په افغانستان کې د افغانستان په خالي ولسمشر حامد کرزي بعضي ویناوي چې لرلې چې هغه د روسیې پر طرفداري او د امریکا پر خلاف یعنی د جهاد اعلان کېدل دا د مسله د افغانستان روسیې کې د امریکا لپاره دا خپله یو ګواښ دی نو امریکا دا ګڼي چې افغانستان کې داسې یو نظام رامنځته نه شي چې د هغه د امریکا پر خلاف اوسېږي او دغه کومې نقطې چې ما نشر کړلې موي دا پخپله د امریکا لپاره ګټې کېدلی شي په افغانستان کې د صلحې تقویه کول کومه تګلاره چې تلرسن اعلان کړله ډېره واضح نه دی ډېر جزیات نه دی لري خو د نه دا تحلیل کېدلی شي چې په افغانستان کې داسې یوه صلحه راولي چې هغه د زور صلحه واوسېږي یعنې په مخالفینو باندې فشار راولي بیا په هغو باندې بمونه وغورځول شي او یا په هغو باندې د نظامی اقدامونه وکړي لکه دغه آخري څو ځله د امریکا نوي عسکر چې هلمند ته واستول شول دا هم دا جوته کوي چې په مخالفینو باندې به فشار راولي تر څو هغوی مجبور شي چې د افغانستان دولت سره صلح وکړي
بله ریکس ټیلرسن د امریکا د حکومت په لومړیتوبونو کې کوم مسایلو ته چې اشاره وکړه لکه د شمالي کوریا د اټومي کړکیچ ختمول د چین او روسیې سره اړیکې او په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په ضد مبارزه څه فکر کوي چې د دې هیوادونو سره په ډیرو مهمو مسایلو کې د امریکا ښکیلتیا به افغانستان ته د امریکا توجه څومره راکمه یا دا هیواد به په یاد پاتې او قبایل یاد وباسي
دا مسله دوه اړخ لري یو اړخ داره چې که هر څومره امریکا په ندارې په نورو ساحو کې ښکیل شي هغومره به یې پاملرنه په افغانستان کې کمه شي متاسفانه اما دویم اړخ داره چې هر څومره چې د امریکا او په نړۍ کې د نورو هیوادونو چې دوی یو څه ورسره سیالي لري هغوی سره رابط بیرته جوړې شي لکه روسیا ده لکه چین ده لکه د کوریا شمالي مسله په حل کې کچه ته حل شي نو دا به باعث دې شي چې توجه بیرته بیا په افغانستان باندې زیاته شي دریم اړخ داره چې په افغانستان کې کوم حالات چې اوس روان دي که دلته خدای مکړه بیا کوم یو بحران په طرف ته ځي او داعش نوره هم وسعت پیدا کړي او طالبانو ستونزه نوره هم زیاته شي او دغه ستونزې د امریکا در خطر واقعی که نو بیا با دی امریکا پام رو گرزی افغانستان تا خب خلاصه داول که هر سمر امریکا پر نور نره که خیل شی هغون را به توجه افغانستان تا کمیگی تا مهمه داره چی در افغانستان شیوات حکومت خبلا پا امریکا سر در لابینگو که چی در افغانستان مثلا برت هیر نکی او یا پر لبنی توبونو که برت راولی کنی پا افغانستان که بیا دست سپنزی پیدا شد چی اغاب نه تناد امریکا تا بلکه تون نره ده پارا به یو گواه
ډیره مننه وحدت یار صاحب کور ودان
مننه تاسو
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدر مون اوریدونکو تاسو په مکرې دی رپورټه. د امریکا په ولسی جرګه کې چې اکثریت غړي جمهور غشتن کړي، نن به د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د صحي بیمې قانون چې په عامه اصطلاح ورته د اوباما کیر ویل کیږي د ختمولو دپاره رای ورکړي او پر ځای به یې د نوې بیمې لایحه رامنځته کړي. خلیل خان به د دې رپورټ تفصیل تاسو ته درواوروي.
د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په شمول د جمهور غوښتونکي ګوند مشران له څو ورځو راسې په دې کار کوي چې د ولسي جرګې غړي په دې قانې کړي چې د جمهور غوښتونکي ګوند نوې قانوني لایحه چې د امریکا د صحي بیمې قانون یاد شوی دی دپاره رای راجلب کړي. د دې هڅې د چهارشنبې پر ورځ هغه مهال تحریک وموند چې د جمهوري غوښتونکو د ګوند دوو مهمو منځلارو غړو د مذاکراتو وروسته د دې نوي قانون دپاره خپل ملاتړ اعلان کړ. د غړو په دغه لایه کې د یوې مادې د شاملېدو غوښتنه درلوده او هغه دا وه چې هغه کسان چې له مخې موجود شرایط لري د هغو سره د مرستې دپاره په راتلونکو 5 کلونو کې 8 میلیارده ډالر دي په دغه لایې کې شامل کړل شي چې د هغه کسان هم د صحي بیمې د اخیستو وس پیدا کړي. د سپینې ماړۍ ویاند شان سپایسر داسې وویل:
Today the president's been on the phone constantly, the vice president, the chief of staff, other members of the legislative affairs team calling members, talking to them, hearing their concerns.
جمهوریس په ټلیفون پرلهپسې خبرې کوي. د جمهوریس مرستیال د سپینې ماړۍ د کارمندانو رئیس او نور کسان چې د قانون جوړونې د برخې غړي دي د کانګرس غړو ته ټلیفونونه کوي، خبرې ورسره کوي، د هغوی اندېښنې اوري. خو زه داسې فکر کوم چې موږ به د اوباما د سی بیمې پروګرام چې ناکامه سوی دی په نه منونکي توګه ختم کړو او پر ځای به یې دا نه منونکي لایه رامنځته کړو، او دا هغه څه دي چې موږ د لومړۍ ورځې راسې غوښتل او کار مو ورباندې کوو. د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د صحي پروګرام مهمه برخه دا وه چې هغه کسان چې له مخې لا کومه ناروغي لري او یا شرایط به درلودل نو د صحي بیمې شرکتونو د دې اجازه نه درلوده چې د هغوی بیمه رد کړي، او په دې کار سره شاوخوا 40 میلیونو امریکایانو صحي بیمه ترلاسه کړه چې له مخې یې نه درلوده. جمهور غوښتونکو بیا په کلکه د دې پروګرام مخالفت وکړ او وی ویل چې دا ډېر ګران پریوزي او په غیر عادلانه توګه هغه کسان هم دې ته مجبوروي چې خامخا باید صحي بیمه واخلي، او که داسې کار ونه کړي نو د مالیه جریمه به ورکوي. د امریکا په ولسي جرګه کې د ډیموکرات ګوند مشرې نانسي پلوسي وویل که څه هم په دې نوې لایحه کې د هغه کسان دپاره چې له مخې ځینې شرایط لري پیسې ښودل سوي دي، خو دغه نوې لایحه به د میلیونونو امریکایانو دپاره دا ناممکنه کړي چې صحي بیمه واخلي چې دوی سخته اړتیا ورته لري.
د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز: د ګلبدین حکمتیار کابل ته راتک او د هغه وینا په اړه چې کومه غونډه جوړه شوې هغه پای ته رسیدلې. په وینا کې ګلبدین حکمتیار ویلي دي چې هغه په حکومت کې شاملېدو ته نه دی راغلی. جمهور رئیس غنی ویل د ګلبدین حکمتیار څخه مننه کوي چې د سولې د بهیر سره یو ځای شوی دی او د ملي پخلاینې سره ملګرتیا کوي. په دې غونډه کې جمهور رئیس غنی په طالبانو هم غږ وکړ چې د سولې بهیر سره ګډ شي ګینی رسوا به شي. د مدن ټولنو یو شمېر فعالانو د جمهور رئیس غنی نه وغوښتل چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشره سیما سمر له دندې لرې کړي او یادې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون هم لغوه کړي. د افغانستان د شفافیت د سار اداره ادعا کوي چې د افغان حکومت د کابینې یو شمېر وزیران او د پارلمان شاوخوا 50 غړي په دغه هیواد کې د وسلوالو مخالفینو او زورواکانو په مرسته په غیر قانوني توګه د کانونو استخراج ته زمینه برابروي. په داسې حال کې چې افغانستان کې یو خوا جنگونو د لاسه بې ثباتي لیدل کیږي، نور سره بهرنۍ مرستو بهیر هم کم شوی دی. نور سره دا تشویش هم پیدا شوی دی چې افغانستان کې د بیرمنو دپاره جوړ شوي د امن 50 کورونه وتړلی شي. د فرانسې د جمهوري اسد کاندیدانو دواړو په هغه تلویزیوني مناظره او بحث کې برخه واخیسته چې 2 ساعته او 40 دقیقې دوام درلوده.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. خو تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ چې په لنډ وخت کې به دا خبرونه پیل شي.